افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وايي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل و 28 کلن نصیر احمد توحیدي د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې توحیدي په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تن نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلې دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د درې غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورزنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې خپل پښتون ژغورنې غورزنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنی جرګه را بلل لري چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا لزګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی، خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوید بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې، افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپوهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او که خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسب د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لوی موټر پر مخ پرانستای دی خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړم او دوه ورځې په قطار کې ولاړم. کله چې ما مال په خبرته ورسېد چې کشتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرې د لومړنیو انتخاباتو چې شل کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 تر سره شول کتنه کړې ده.
خزړه لاله ما خپل ولسمشر مونږه ټاکه اما اوس چې دا حالت کوم ټول د پاره سخت دی واز ما د پاره نه.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړي نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوه اډي بدل نشي. نور جزئیات د سنکا کړ پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. دغه وزارت وایي میتیو میلر د سې‌شنبې په ورځ په خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوملارې کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګری سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو دی کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي موبایل بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د خپلتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یوه فعاله چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي. افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ به د ترشا ولاړې وو محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره هم د حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره دا باید دوی سره ونه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړی دي. افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخت د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخت پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، په هندونونو یې بند کړي دي، هغه ته چې اجازه نور کوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري او دا جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره دی حالت کې راځي دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقض تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په ورځ بریت تر سره کړي. د 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تیرې دوشنبه په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلي وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځنګړی ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروسته یو نه یو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستی وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمن او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثر شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دوه ماشومانو ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کړی. خود اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته هم د جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوا کلاشینکوفون اخیستی دی. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځي ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توتیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبه په ورځ په محکمه کې را څرګندېدو وروسته توقيف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما خر په سنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلی هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی خزه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بلورتا شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جديدي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یا یو شمیر افغان سوداګر وای غلام خان بندر کې د لوی موټر رو د غنې ګونی او د پاکستان لوري د زینو محدودیتونو لکبل د مالونو په صادره ولو کې لستوندو سره مخ دي. دوی وای د خوست لوري ته په سلګونو بار وډون کې بارلون کې موټر چې تازه میوي او سبزي پکې بار وې د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
سره لدی چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارون کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لیکدول کیږي. خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړوي ولی د ورځې په جریان کې لږ موټر د تک راتک اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروی مشال راډیو ته ول
نو اول ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله سیما مال په خبرته ور سره باندې تما و نو تقریبا مال خاص لاله د کشتون پیسې پران کړې. موږ دینه دا خوښه ده چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکات کې تیزوال راولي بل په بارډر کې تیزوال راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ترې بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ د ترانسپورټ لارې ساده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجاري اروپي پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خو دغه دی چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کورې موټر او اوس د ټول موټر دغلي دي سبزی وای دا وښ تاسو ودرېږي دا خو سیزن دی دا په دې شپږ میاشتې به و میاشتې به دغه داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تل نه پکاره چې 50 ګاډي سره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځینې وخت سوداګریزو توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوریز تګ ورته کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یاد ادارې مشر نواب امیرزی ویل
د زمين چارواکي چې دغه لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې ناراضي یې موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچیر تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو موږ مالونه به در دي تاسو ځکه موږ مالونه تازه میوه او سبزیجات یې د دوی مالونه وریږي او سیمټ یې نه خرابېږي.
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خو د خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خبرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغه ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د غی ناروغي 3 مثبت پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرې دوه په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغي خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي رادیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلې او اختصاب و نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته نه نو صرف د یو د غمایش مثال دی دا خامخاسته غوا کندار کې نو څه په یو د شم خو زیات تقریبا داسې افتاد بیا مخکې بستا په جمره زیاخته وشو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تک تکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دای وای کته هم د امیر روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایی ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیات درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وای چې ملاریا یو ساري او بی پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرزي د اخته کېدو لازم دیات چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او تاکو کې چې ویدی جو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کو او کړکۍ ته باید چالي وي، د هغه سره په څنګ کې د خو په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه سره په بدن کې د کوم وخت خلاص ځای چې مرتش ویدی جو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي، او د هغه سره په څنګ کې د ولاړو وبو او دمو څخه باید ځان لري کو او ولاړې وبا او دمونه باید پرې نه ژدو. یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا ده، حشرې د غوماش په وسیله د انسان بدن ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو دغه ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې وبا هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 15 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6,000 کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنیو انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابر ده. د دوه انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 تر سره شو، حامد کرزی د هیواد ولسمشر وټاکل شو. د یو شمېر افغانانو چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای، له دې عمله نه خوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه انتخاباتو حق ترې اخیستل شوی.
احمد جواد شپک 50 کلن دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپله رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نوماند ته کارولې وه.
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډیره ښه خاطره لرم، احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نوماند ته ورکړم. خو اوس هیڅ ټاکنې نشته، دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینه وو چې عمر یې له 30 کلونو لوړ وو حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رایه وکاروي، چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی وو او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللی وو. اوګي امیل یو له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نو موري ازادي راديو ته وویل
د لوري زل د پاره چې کړه ما خپل رای استعمالوله، ما ډیر د خوشحالي احساس کوم. خزر لاړ ما خپل ولسمشر مونږه ټاک، زه هغه بیشان ولولې چې زما په زړه کې و، هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و. تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی. اوس چې محروم بی اندازه سخته ده، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت، یوازې ما د پاره نه
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشری ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي، خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشټوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې ورور دغه د ماجورو په حساب باندې یو لنډ پیغام درته پریږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چا ته میاشتې وتلې دي، چا یو کال وتلې، ټول لاړ د خواري غریبۍ ته. زه خپلم لاړم، بې دمانه $100 واخست او زه راولېږلم. تقریبا د سوې چې 4.5 میاشتې یا څه کم 15 میاشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورور افغانان ته دي او که دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی، شکایت شته ورور نه دی، څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجی کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته ومه، ډیر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړ او اوس دغه بندیان دي. وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیوګانې، تلویزیون خپرونې چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار ده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د غرمې نه نیمې بجې شوې او بخې د شپې نه نیمې بجې شوې د برخې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په دزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. درې وهو ساينس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالاتونو ساينس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر تل برتانوي دیمز حاسب سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی وو. او د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرورې په دوی منیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوې وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوال شلوریزي او دوه ټیسټ لوبي تر سره کړې. خود دواړو بورډونو د مسولانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا لامل پر ټاکلي وخت تر سره نشوي، چې لمنځه یې د اوس لپاره درې نړیوال ورځنۍ لوبي تر سره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ول شوې دي چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم سب شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې وکاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړې. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میون اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. امدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی ده چې په 500 لوبه کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط دی. د توپاچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د اسمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونه درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب، نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب، شبیر نوری داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي، دا غوی په ډاډ سره دا غوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دم رضی تر ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی، پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی ان شاء الله. بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش د ارمان چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم. فرست کلاس بس الحمدللہ زمون ارمانو پورا شو ان شاء الله شي واقع نورم. واقعا هم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس وز ټاپ کوم. نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه، فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بزي نو بس هغه لگ لگ پلین چې کوم لگ لگ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان پر ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیزه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړنو نو درملو به عثمان چکم رقم لوب وکړه ډېر زیات اول خورتم بارکی وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ماته چې د سره ولاړم به مودې د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وا چې ما خپل پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړ افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر لاندې لوب کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوب وګټله تیر لوب کوم دی مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوب کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتونکو درې وړو لوب په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ ښه ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر ښه لوب په لومړي سر کې سره کړم مونږ باز یې وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې هغه دوی نه زمون برسنل لگ زره وشو خو هغه کم څه چې ماته یز دو د حالات مطابق مو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو نو بیا مو کوشش کوو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مو کوشش کوو چې د ټیم لگ یو ځای تصرف ورسوم نو هغه چې الله دې خ ورځ علامه را وسه ډیر خوشاله مو لګیدل نو په اخري وکړ باندې ما غوښتل خپل رنځ مو کول او ټیم سکور مې یو ځای تورسو ستاسو خبره پلمړی سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټ سیم ټو سیم وکټ دی بافاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سر لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او داغه نه بعد ما د باز وړو وړو داغه د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې په لګې ده ستا خبره بالکل صحیح ده داغه نه بعد ما ته سټریټ ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینئر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ هر ډول معلومات باندې رنزونه بندولای شو خو لال باز چې ډېر خلک یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمعوس نو هغه سره زه کانفیډنس کوم چې دا بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل د پویلین طرف د ګراوند غټ مو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اگینست د هوا شاده نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه غي انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو پاره کې ورستوي بیټسمنان ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټې پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انگلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبی او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هاوس ل کرکټ د فوتسال لوبغالو تورزو د فوتسال د پلشوی نړیوال جام د نیمه پیلو بو څلور لوبډلې معلومې شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وي او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوانټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډ دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم ل خپل لوبډل مشر استعفا اعلان کړی ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه لنیوکو سره مخ دی او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بی اتفاقی او په ګروپ بندي تورنوي. که څه هم پاکستانی لوبډله دغه تورونه رد کړی دی، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده، او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجي کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجي غونټې پچونو باندې یا په هغه کم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو، کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کلا، کمه ده. علی محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه، علی محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. رازم ګربز ته، ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی، او اسانه نه ده ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بل ټول ټیم نه پیاوړي وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته، څوک ستر ملي مرالسیږي خامخا شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بل برخه دا چې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځنګړتیا به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تشه احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډیر با استعداد لوبغاړی ده مالک سده د ډیر حوصلې خاوند ده نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه چې ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره راتلونکو کې ښه ثابتېدلی شي
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هم رانه دی دا ستونزې څنګه حلې دی شي
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې په ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر خنځلېږي دغه ځای کې به د ایزان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به د تا کار کول پکاري کولای شي خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پیښ وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځنګلتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجیبنه خو ډیر اغیزمند دي په نیمه بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغیزمند ده هم دسی علامه محمد غزنفر هم اغیزمند ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له د سره د دې په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانه تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی دې ته په ناشته نه بولینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډه سره ډېر زیات محنت هم کړی دې په فزیکی تمرینات هم ډېر محنت کړی دې په بیټینګ باندې دې په فیلډینګ باندې دې په ذهني آیډیا باندې دې په هغه مورال او د تاسې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کیدای شو هغه مونږ نه د سپمولای او نن یې د افغانستان مغز سمره یيني او د افغانستان د پاره یو دسي سپینر ده او د نړیوالو د پاره یو دسي خبر ده چې افغانستان د زیات به استعدال کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت شي
هماغه ګوربز رحمت شاه وازمت تو په هنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډیر زیات ضروری دي کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ار زمواريان معلومي سولې او پاغزه کې ډېر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول یې د ډېر زیات تمرین ک نو کینستا سي منګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د خزلې د امکان هم شته سي پاینده کې وزلې
د لوبو لمیدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه همدل ته پای تر سیږي تربیه مو په الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی دا کچه ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سنوي اوس به زمونږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورو
حکومت هغه نخې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي
ونځي هغه برګر مډی ریاتي کې څه کل ډیر زیات زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چیرته کلو
مالور غانه په فور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش خښتیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو